تشکر که تا این دم با ما بودین. در یک ساعت دیگه همکارم احمد تکل با شماست.
دیگه زیاده منان کام حبیب زاده صاحب قدر من آوریدون که تاست سلام رنده کام تر نهو بجو دی ازاده راژیو دی او ساعت اخبروانه تخرق لست. در ناوریدون که دی اخبروانه پا زیاده برخه که دی ازاده راژیوی مجلی اونیز پروگرام خبرو چه کلتوری او ادبی مسائلو تا زنگره دی. پنانه نه خبرونه کې بعد د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د محلي موسیقي د هغه فستیوال په اړه معلومات درکړو چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون تیرونه جوړ کړای وو.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فستیوال په جوړولو کې له دوه میاشتې راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي.
له ازادې راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان ولسمشر پرون د پاکستان له صدر اعظم سره په پاریس کې د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. خو د هر څه وروسته لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی ولسمشر غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. چارواکي وایي د سریپل د سنچارت ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دې ولسوالۍ په کلو او بانډو کې عملیات دوام لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیې سره دې ترینګلتیا راکمه کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. ویل کېږي چې د دواړو مشرانو ترمنځ دوه لیدنې سوي چې په یوې کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم برخه لرله او بله یې دوه په دوه وه. د ولسمشر غنی ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت او پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. ښاغلي هاشمي ویل اوس د دواړو هیوادونو اړیکې د پاکستان لخوا د سو ژمنو د عملي کېدو په څرنګوالي پورې تړلې دي. د وای هغه څه چې موږ ته به څرګند سي دا دی چې د پاکستان لخوا سوي ژمنې څنګه عملي کېږي او څنګه د دې ژمنو عملي کېدل تثبیتولی سو. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خبره سوي خبر پاڼه وایي چې په دې لیدونو کې نواز شریف په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د روان عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې پر دې ژمنې هم ټینګار سوی چې د ترهګرۍ په وړاندې به چې د دواړو هیوادونو ته ګواښتي هڅې زیاتې کړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په پوره وړتیا جنګیږي. ستولتنبرګ پرون بروکسل کې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل له اسلام پال وسلوالو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې وړ او پیاوړی ځواک دی او ناتو به د دوی روزنې ملاتړ او سلام مشورو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل تمه لري چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په دې اونۍ کې په رسمي توګه تایید کړي چې په 2014 میلادي کال کې به هم په افغانستان کې هم دا شمېر سرتیري وساتي.
We will continue to stay in Afghanistan. We have
دای وای موږ افغانستان پاتې کېدو ته دوام ورکو. زه تمه لرم چې د دې اونۍ په پای کې به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران تقریبا هم دا شمېر سرتیري چې موږ اوس په افغانستان کې لرو په 2014 میلادي کال کې هم تایید کړي. بیا به موږ په راپسې وضعیت ارزو او پریکړه وکړو چې تر کومه وخته له همداسې شمېر سرتیرو سره افغانستان کې پاتې شو. یانس ستولتنبرګ ول افغان ولسمشر اشرف غنی ورته په افغانستان کې د داعش د زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه ویلې. د نوموړي په وینا دا به غوره وي چې افغانان خپل له داعش سره جګړه وکړي او ناتو یې ملاتړ وکړي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د وروستیو ناکرارۍ سربېره دا تړون په دې هیواد کې د کوم نوي محاربوي ماموریت په اړه غور نه کوي. چارواکي وایي د سریپل د سنچارت ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره د دې ولسوالۍ په کلو او بانډو کې عملیات دوام لري. دا ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې ده د بیرته نیول لپاره یې د پرون سهار راهیسې عملیات پیل سوي دي. د سریپل والي محمد ظاهر وحدت ازادي راډیو ته وویل دا مهال دا عملیات د اوقاف سیمه کې روان دي چې اردو پولیس ملي امنیت او ولسی پاسونې د هوایي ځواک په ملاتړ په ګډه پرمخ وړي. د والي پوینا تر اوسه یو شمېر کلي د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي دي.
په مو سعی کردیم کې یک اعتماد د اطمینان
به وي. موږ هڅه کړې چې د خلکو او حکومت ترمنځ یو اعتماد رامنځته کړو. خلک باید دا احساس ونه کړي چې دولتي ځواکونه ملاتړ نه کوي. برعکس، امنیتي ځواکونه هم باید داسې احساس ونه کړي چې ګوندې ولسي خلک یې ملاتړ نه دي. عین شهیدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په جګړو کې تر 300 زیات وسلوال وژل شوي. تر اوسه پورې خپل طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روسي رسنۍ وایي چې پرون په مسکو کې د نشې موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې روزل سوو 14 افغان پولیس افسرانو ته سندونه ورکړل سول. د افغان پولیس افسرانو ته د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت په انسټیټیوټ کې د نشې موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې روزنه ورکړل سوې ده. ویل کېږي چې د روسیې د کورنۍ چارو وزارت د روزنې دا پروګرام د 2012 میلادي کال راهیسې د افغان پولیسو لپاره پیل کړی دی او تر اوسه ترې 3 افغان پولیس افسران فارغ شوي دي. روسي چارواکي هیله مند دي چې د روزنې دا پروګرام به منځنۍ آسیا او له هغه ځای روسیې ته د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی روګو په دې مناسبت ویلي چې افغانستان د نشي موادو لوی تولیدونکی هیواد دی چې د تولید اندازه یې تر 3000 ټنو پورې رسیږي. د روسي چارواکي په دې پیمانه د نشي موادو تولید د سیمې او نړۍ لپاره جدي خطر بللی او پر ټولو یې غږ کړی چې په افغانستان کې د نشي موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره دی له دوه مخې پالیسی پرته جدي ګامونه واخلي. بیا هم شرغلاست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنګي جټ الوتکه ځکه نسکوره کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندي کړي. په پاریس کې د اقلیم د بدلون په کانفرانس کې د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د پیښې په اړه د مسکو دوامداره غوسه په ډاګه کوي. د روسیې په دې ویشتل سوې الوتکې یو پیلوټ وژل سوی و. ولسمشر پوتین خبریالانو ته وویل، موږ د دې لپاره هر دلیل لرو چې فکر وکړو دا پرېکړه چې زموږ الوتکه دې ویشتل سي د هغه څه له مخې و چې د ترکیې خاورې ته د تیلو صادرات خوندي سي. د ترکیې صدر اعظم دا ډول اداوي چې تر دې مخکې روسي چارواکو کړی وي تور بللی دی. ترکیه وایي د دی اف 14 جنګي الوتکه هغه مهال د نومبر په 24 نیټه رانسکوره سوه چې د ترکیې فضا ته ننوتې وه او د ترکیې پیلوټانو ورته پرله پسې لس ځله خبرداری ورکړی وو. روسیه ټینګار کوي چې د ویشتل کېدو پر مهال یې دا جوټ الوتکه د سوریه فضا کې الوته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ایوی ویاندی پرنول شواهد څرګندوي چې د روسیې دا جوټ الوتکه د ترکیې فضا ته داخله سوه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیې سره د ترنګلتیا راکمه کړي. دا غوښتنه نوموړي له ولادیمیر پوتین سره په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرانس تر څنګ په لیدنه کې کړې ده. سپینه ماڼۍ او کرملین ولیدي چې په دې نیمه ساعته لیدنه کې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې لخوا د روسیې د الوتکې په ویشتلو د روسي پیلوټ په مرګ خواشینی ښودلې ده. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو، د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پایل او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. ویل کېږي چې دواړو لورو د برتانیا د صدر اعظم دیوید کامرون سره یو ځای په درې اړخیزه توګه او همدارس په خپلو کې دوه په دوه لیدنې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د افغان ولسمشر ویان چې له پاریس څخه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، وویل ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پر ټینګښت خبرې وکړې. ظفر هاشمي ویل افغان ولسمشر دی لیدونکو کې هغه موارد ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو سبب شوي. ښاغلی هاشمي ویل په دې مواردو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په بڼه روان ګواښونه، همدارنګه د وسلوالو طالبانو مسله چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان لپاره هم ګواښ ګڼل کېږي او د افغانستان پر ضد د پاکستان د نااعلان شوې جګړې مسلې شاملې وي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د دې لیدنې په اړه یوه خبر پاڼه خبره کړې چې یوې برخې کې ویلي د خبرې اترې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پایل او د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو متمرکزې وي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې نه وه چې ولسمشر اشرف غني به د پاریس د کانفرانس ترڅنګ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي، خو د ولسمشر د سیاسي چارو سلاحکار ازادي راډیو ته ویلي چې اشرف غني د کوزي پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه چې په دې وروستیو کې کابل ته ورغلي وو په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزو لیدنو کې برخه واخیسته. پاکستان د جولای په میاشت کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه و، خو دویم دور خبرې اترې د ملا محمد عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته ونه شوې. چارواکي وایي چې دواړو لورو په دې لیدنو کې د دوه اړخیزو اړیکو چې دا مهال ترینګلې دي په ښه کېدو هم وغږېدل. د دواړو هیوادونو اړیکې د ولسمشر غني له واک ته رسېدو وروسته د کمې مودې لپاره ښې شوې، خو په کابل کې وستره چاودنه ورپسې نور بریدونه چې افغان چارواکو پکې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې پړې بللې د دې سبب شوې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیرته خړې پړې شي. د ولسمشر غني ویان ظفر شمی ازادۍ راډیو ته وویل هغه څه چې دا مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان صادقانه همکاري ده. د ښاغلي هاشمي په وینا په افغانستان کې دایمي ثبات نه یوازې د افغانانو غوښتنه ده بلکې د دواړو هیوادونو ګټه پکې ده. دا چې په دې برخه کې کوم پرمختګ وشو کنه ظفر شمی وویل ښاغلی هاشمي وایي ژمنه په همدې وشوه چې لیدنې کتنې دوام پیدا کړي. همدارنګه په افغانستان او سیمه کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحثونه وشول او نظرونه شریک شول. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنو کې نواز شریف په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد روانو عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې ویل شوي چې هیواد یې ژمنه کوي څو د ترهګرۍ په وړاندې چې دواړو هیوادونو ته یې ګواښ پیښ کړی هڅې زیاتې کړي. رپورټونه وایي چې د پاریس د اقلیم د کانفرنس په یوه بله څنګزنه ناسته کې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم کتلی دي.
زمن خاګل ازادۍ راډیو او ریقدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو مجلې لوړاندې کولو مخکې د خبرونه یو بل روسي راپور هم اوري. په پام کې ده چې ناتو نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت او په دې هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ناتو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې سرتیری لري همداراز له 2013 کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتی ځواکونو د تمویل مسله به هم وڅېړي. نوریاس نوری له بروکسل راپور راکوي.
د ناتو د 28 غړو هیوادونو او په افغانستان کې د دې سازمان د قاطع ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د روان کال تر پایه د دغه ماموریت پر دوام او هم له نوي میلادي کال د نوي مرحلې د پیلېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل
We will review our mission in light of the security situation. We will do
موږ به د افغانستان امنیتی وضعیت په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او خپل عملیاتي شریکانو سره په ګډه کار وکړو. هغه شریکان چې له موږ سره د افغانستان په عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې هغوی ته د صلاح ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویویل چې تر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوونۍ مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه په دې برخه کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دریز هم وسته یا ویویل چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت ورسره ښه همکاري کوي. هغو اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هېواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلي لوټ وویل
There have been some reports that there are small elements
د داعش د کوچنیو ډلو په اړه راپورونه ورکول کیږي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جنوبي او مرکزی آسیا کې به هم ډیر څرګندېدو په حال کې وي. دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي به له جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان دغه راز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې وه چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د عظمت کټوازی مرکه اوري چې په خپل سیمه کې د مطالعه د دودولو په خاطر خوانځیو ته کتابونه وړي.
ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو.
نورګل شفق ته خپل وروستي سفر په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
استاد ډرامه لیکوال او د تیاتر ممثل ډاکټر نعیم فرحان د 84 کلونو په عمر په استرالیا کې له فانی دنیا سترګې پټې کړې. نعیم فرحان په کندهار کې زیږیدلی و. 14 کلن و چې هنري فعالیتونه یې پیل کړل. په لومړي سر کې ترانې ویلې، بیا یې تیاتري نندارو ته مخه کړه. له هغه وروسته چې له لیسې فارغ سو د لوړو زده کړو لپاره چکسلواکیا ته ولاړ. هلته یې د چارلس پراګ په پوهنتون کې د تیاتر په برخه کې دکتورا واخیسته. نعیم فرحان ګڼې ډرامې لیکلي او تر 150 په ډیرو نندارو کې لوبیدلې دي. روحیه شاد، کورنۍ او د هنر مینهوالو ته تسلیت. یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو په ساتنه کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د یونسکو مشر پاولو فانټانی په افغانستان کې د خپلو کارونو رپورټ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته وړاندې کړ. فانټانی د افغانستان د لرغونو ساحو او آبدو د ساتنې په برخه کې د یونسکو لخوا په هرات کې د لرغوني پارک او د بامیان د غلغلې ښار ته څیرمه د جوړیدونکي موزیم د کارونو، د هرات د زاړه دیوال، د ګوهرشاد د مدرسې او همداراز د بامیان د غلغلې د لرغوني ښار د ساتنې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته معلومات ورکړل. همداراز په افغانستان کې د یونسکو د کلتوري چارو مسؤل ماسینوري د شپږتیا لرغونو ساحو په هکله خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د یونسکو پلاوي ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرحې یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه سوې. د یونسکو مشر پاولو فانټانی د جام د مینار د طرحې په هکله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په هکله وویل چې د دوی 4 کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډیره ځایه کار کړی دي او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملي راډیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالي ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
تاسو د 5 ژبو د ګډې سندرې یوه برخه واورېده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو، قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیستیوال جوړوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فیستیوال په جوړولو کې له دوه میاشت راهیسې هڅې پیل کړي دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقق د دې فستیوال مبتکر و او په دغو دوه میاشتو کې د فستیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. د افغانستان ژبې او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي راډیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې وویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد و. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشی مطالعه کیدلی. د افغانستان یو ملي ځانګړنه همدا ده چې د بیلابیلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلکسون او مجموعه له ځانه سره لري او له بډایه پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا، آریانی فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایه فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه، او د بلوڅي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه ټول دلته خوندي دي. د دې تر څنګ د علینایی یا نورستانی او د پشهیي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلی شو. د پامیری ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزي او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته موندلی شو. زموږ کوچیاني فرهنګ او په لویو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیابه او عام نایابه فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې تر څنګ چې په هیواد کې د بیلابیلو قبایلو او ورونو قومونو د سیاسي ولسي چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو، ولسي تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي، د دغو ورونو قومونو د ژبو، فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکی عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر د څه مودې راهیسې د خپلې سیمې لرو پرتو سیمو ته له خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته یې مینهوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی یې په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل تورمان مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره ویشو، هلته مو کتابونه راخیستي په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی مو خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپله هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، د بل کتاب یې په یوځ کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نه سوی کولی دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازي عادي لامه کتابتونه چې موږ ورولو، غازي عادي لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده ځین کولی شي.
بله شخصی کتابتون
شخصی کتابتون ده
ده که کتابونه چه تاسو اخلی مثلا پا موتر که ورای ترده کون که پریاغو تویشه ده مطالعه ده پارا ده مصرف ده ده تیلو چه بس مثلا پا موتر که ده ورای یا نور مصارف ده برکرازی ده چو گور کهی؟
ده من لخپل شخصی جه بچه ور کرده موتر مو شکر الحمدلله خپل ده و خوالت دوم را تیل نپی مصرفی که لیسی لنده لنده ده اغو لیسو تایرسو پا خپلو پیسو بنده خو ملگرو تم پیسبوک ده انزورون مو فورت کولو ده ده خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سم کړو په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي یا کتاب راکې یا د همداسې نور نقدي مرسته کوي چې موږ نور لیسوالو ته لاسرسي ولرو او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو او ونزو ته ورولو او وخت خلک استفاده جنې وکړي
نور در سره څوک دي ځانته یې که نور ملګري هم در سره
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غ مدني ټولنه لرو اول ور د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته راسره وکړه اغه وی زف خپل دغه ټولنې مرستيالم بیا غ ټولنې یو څه تهدید دو سره مخ سو په غ خاطر باندې د ټولنې ملګری لیک سره فراس خو سم دني ملګری را سره ولار دي خپل را سره همکاري کوي
هدف مو څه ده دغه کار نه چې پیل کړم ده
هدف مو په ولست یو عام هم په هوای ده تر څو خلک وکولای شي په دغه حالات سره سم تګو کې ټولنې تفکتو سره مطالعه او ارتیا د مخ ټولنې کې درې ډوله خلک لرو یو هغه سیوادار دی او مطالعه کوي یو هغه سیوادار دی او صرف د خوندوی یا د پوانتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه ولې یو هغه دې بخې لوست نشي کولای هغه سی د خوندوی او د پوانتون کتابو اکتفا کړي هغه د ذهني لحاظ مفلس خلک بللای شو نو موږ غواړو چې دغه خلکو ته ودې زمينه برابر شي یو آزاد مطالعه وکړي آزاد مطالعه چې د ګټه تر لاسه کړي او یو لسی عام په هوا یو ښه شور دی ولس رامنځته سي تر څو روان ولات سره سم مبارزه وکړي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د شمی درنا په باره کې ویل کیږي چې تمرکز ډیروي او تخیل پاروي ممکن یو ولت هم دا وي چې هنرمندان او شاعران شمی د خپل ماخامونو ملګری کوي زموږ همکار نجیب الله لوخیل په خوست کې همداسي و ما خام ته ورغلې د راپورت ته اوریدلو بلنه درکوم
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماخام جوړ شوی و یا د ادبي دستور چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی و شاعرانو په کې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې نظمونه بیتونه او طنزیه شعرونه واورول خوست وادي حکم خان حبیبي د غزلیز ماخام په پیلي زوینا کې د پیغام او احساس پر رسولو کې د شعر شبه تر ټولو اغیزمنه یاد کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي شاعر په ډیره بهتره بڼه ولسته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولای شي
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډیره ویناو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي او زه باور لرم چې ډیری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر و شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولس ته د وطن پالنې وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شانګار د خوست د ولایت مقام دا نه وخت وسته یو غوښتنه وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي
نو موږ دا ډول غونډې ستایو کچېرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سر را ټول شي
د غزلیز ماقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول شاعر متی الله تراب او طالب منګل
بزرګي پاتې راځه ور سره لاس آزاد د زورور توره بیره ور سره لیونه کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سویري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او کخان یم زه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان یم زه لتانه بیا هي شوي دي کاته په دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وی راتلې می دې کوټه منستا او په دیواله
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
ځینې کیسې او نقلونه داسې لیکل شوي وي چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورنه اخیستلی شي د بوډبا او ګیدړې کیسه چې وږمه رشیدې راوروي همداسې یوه کیسه ده.
اونه یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټ به اوسېده چې نه یې میرمن لرله او نه بچي. دی یوازې و ځکه دومره پیسې ورسره نه وې چې واده ورباندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هره ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یوه سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور واورېده، پسې ورغی چې پته یې ولګوي. که ګوري د ونو غنو د منځ په یوه تش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه را ایساره کړې ده. د پښو په تړلو یې بوخت دي. ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې یې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه، دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانې په بر سر کې یوې سوري ته لاس ونیو، ویې ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل، نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ، څرمنې باسو، خرڅوو یې. باینګا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځوه، ویې ویل که لویه وای لا یوه خبره، خو اوس ډېره وړه ده. د کمکي حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که یې زه درنه ژوندی واخلم راکوی؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې څو روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله، هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوري خولې ته ورسوله. پیښې ورخوشې کړې، پرېښوده، ویې ویل ځه بېرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوره ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده، په سترګو کې یې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لور یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنۍ ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټ به ورباندې پیښه وکړه او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د ښو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د ښو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د ښو کولو یوه لار ومومې. کوچنۍ ګیدړه راضي شوه. دې ته باینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و او وی پتیله چې له بوټبه سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته. په ځنګل کې یې د باینګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټي کول وموند، دې د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلې پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پړکنده تور ویښته یې لرل. پیغله باینګا ته ورته نږدې شوه، ورته ویې ویل ستړی مه شي. باینګا چې په کار بوخت و سر را هسک کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دی ورته وویل ولې بوچې ټولوې؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته پخپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د باینګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې. شیبه نیمه پسې را هسکې کړې، ویې ویل له ما غوندې بې وزلې سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلې بې وزلې څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلې ولې وویرېږم؟ زه ولې لستونی برابر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار باینګا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده دمخه ویلي وه، مټې راونغښتې، د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نهه نوي دسکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي، هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې درپکې وهي. ولار وګد واخه چی باته نه ځا کوله دومره ژوندۍ انزور شوی و چې ناڅاپه بدی سپیک می ورته کش کړی چې لتان دی خوشبوئی خوند واخلي او د کبانو یا په اول نظر کې د اوبو په منځ کې لروانو کبانو فرق نکیده دی د خامکو د ټول کار په 15 ورځو کې بشپړ کړ او میړه ته وویل باینګا د شان مارکیټ ته در سره یوسا وی پلورا دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس راوځړوه دا به د خلکو پام در واړوي خو ګوره یوه خبره به نه هیروي هیچ چاته به نه وایې چې دا د چا د لاس کار دی باینګا ورته سر وخوځوه خامکي کڅوړې او د سکولونه یې په ګونۍ کې واچول بازار ته روان شو په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه وه دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې د میلې ورځ وه هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه چا سرې غټې کجوړې خرڅولې چا نبات چا لاسي کارونه خرڅلو ته ایښي وه ځینو له سرېښناکو وریځو رغېدلې کیک په پاڼو کې پیچلي راوړي وه چې وی پلوري د مالونو څښتنانو چیغې وهلې خپل مالونه ایستایل د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي خواږه خټکی دي خواږه خټکی دي د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول اچارو والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومئ لنډه دا چې هیچ چا نه ویل چې شوملې یا تروي دي باینګا د خرڅلاو چل او هنر نه وزده له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري خو د ده له ښه بخته د خامک دوزیو او په تېره بیا د هغې غټې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ورمات کړل او ښه ګڼه ګونه ورباندې جوړه شوه یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه او له هر ګوټه یې ورته کتل ویې ویل عقل یې بیخي نه مني زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی ډېر وخت نه و تېر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل وی ویل باینګا دا به د چا کار وي له باینګا څخه لار ورکه شوه وی ویل صاحب صاحب دا یو 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 چا کار دی کوټوال په تنده غاړه ورته وویل څوک راوی ښه د چا کار دی باینګا ورته وویل یو 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 څوک زه پیژنم د کوټوال آواز نور هم لوړ شو څوک نو خو بلری باینګا وویل زموږ یو خپلوان دی کوټوال وویل زه غواړم یو څو نور دغه سیره ته جوړ کړي کېدای شي باینګا ځواب ورکړ ولې نه په دواړو سترګو کوټوال وویل بل دا چې دغه کس په را باندې ویني باینګا بیا ورخطا شو زه صاحب نه پوهیږم چې څنګه بشي کوټوال وویل ته اوس زما حکم نه منې هسې مې هم درته اعصاب خراب شول نور یې مه خرابوه ټولکه د دوکان د ټولکه راځه چې پسې ځو د باینګا چاره نه وه کوټوال د کور دروازې ته ودروه او خپلې مېرمنې ته یې لاس ونیو چې دی جوړ کړي دي ښکلې مېرمنې په ویرېدلو سترګو ور وکتل سترګې یې د سرو سکروټو غوندې قهرجنې او تاوجنې وې کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلې وي د ناشنا ښځې حسن اور ورباندې بل کړ خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار و او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډېره ورته مهمه وه له ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورکاره کړي پاچا به خورا خوشحاله شي د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هېره کړه په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه پاس یې پیښه واړوله او په ترپټې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې مېرمنې د نازکو ګوتو کار دی چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ د پیروي په رنګ سپین پوست د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پرکېدونکې سترګې لري ده زیاته کړه صاحب خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څښلي لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي پاچا پوښتنه وکړه دا مېرمن څوک ده چیرې اوسي کوټوال ورته وویل صاحب د باینګا بوټبه ښځه ده پاچا چیغه کړه رای ولی ما ته یې راولی سم دستي که نه راتله په زور یې راولی هلی د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړ نجلۍ پوکړې وه چې جنجال به ورته جوړېږي میړه ته یې وویل باینګا دا سړی به خامخا پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه سمدستي هله پاڅه چې ناوخته نه شي. باینګا غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونه یې کور ته راوړه. ګیدړ نجلۍ پوستکي له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له باینګا پوښتنه وکړه، اوس څنګه ښکارم؟ باینګا ورته وویل، داسې ښکارې لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره راپیدا شو. ګیدړ نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خواته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندۍ کړه، نه یې ان سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، ویې ویل، د باینګا بټوه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل. ده ګمان کوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه، دا ناولې بېسېکه بېنوره ښځه وباسئ، اشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار ور وسپارئ. ګیدړ نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه پاچا ته مخ واړوه، ویې ویل، صاحب یو عرض لرم. پاچا ور وکتل. دی وویل، زه ناروغه یم، مرض مې اخیستونی دی، ویرېږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نه شي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله، چیغې کړې، له درباره یې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ مې نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختایي خندا وروسته، خو وې نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بېسې کروانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی. دغه وخت یې هغه د چا خبره دوی پښې خپلې کړې، دوی په پور واخیستې، منډه کړه چې څومره ژر کېدای شوی هغومره ژر ځان کور ته ورسوه. ورې باینګا او ګیدړ نجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پرېږدي، بلې پاچاهي ته کډه وکړي. دوی کډه په شا بلې پاچاهي ته روان وو او د دربار په منځ کې قهرېدلی پاچا په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړو. پاچا به د لختو له هر ګزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خو به د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي. دنیا بدله شوې، سهولتونه او امکانات ډېر شوي، تنوع او ښایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. شفق صاحب، ستړی مسی؟
خیر سی،
مننه. سفر ستړی مسی؟
خیر سی.
درته وایه چې یو وار خو تقریبا دو درې کاله مخکې نیپال ته تللی وی، او یوه اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې و یو درې کاله مخکې، هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و چې څنګه ځوانانو ته خی روزنیز خبرونه جوړ کړی شو. خدا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یوې ټولنې لخوا چې آی سی اف جی بولی دی، هغوی لخوا و. او دا سه کال چې و دا د ای سی موډ په نوم یوه اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې، فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوتان، بنگلادش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو دی. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغو هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساینسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونې ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای سي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای سي چې غوښتنه یې وکړي او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبر راته وکړئ، ځکه ځینې ځوانان د دغسې سفرونو یا دغسې موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې داسې هیوادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، د دې ای سي موډ یا د آی سي اف جی د دې تر څنګ ډېرې نورې یعنی دغسې ټولنې شته چې هغوی ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغسې زمینې برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغسې ټرینینګونه واخلي. خو که راشو دې سفر ته، د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط د دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو دې ټرینینګ ته اپلای کولی شوه چې د چاپیریال په برخه کې خبرونې جوړې کړي وي، ریپورټونې جوړ کړي وي، او ساینسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خبرونې دغسې کړې وې چې د چاپیریال مربوط کې دي، لکه یوه د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثره دغسې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریمه خپرونه هم د هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې دې نه وروسته به 3 کلنې نه کم کسان سګرټ نه شي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد، او بل عامه ځایونو کې به نه څوک به نڅ کوي. نو په دې مې خپرونه جوړوه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کړم، او بل شرط یې هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي، ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو، او بل د خپل ادارې هوکړم پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه، او هم مې په دې کې کار کړی و، او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی معمولا کله خبروي کسان؟ فرضاً د دې دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله یې
فرق کوي؟ د ځینو فرضاً یو کال مخکیم وي، کال مخکې تا ته خبر درکوي چې مونږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسې غواړئ ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې چې که تاسې غواړئ دې ته اپلای وکړئ او په شرایطو یې پوره وئ، نو ځان ورته کاندید کړئ.
دغه د سفر مصارف بیا څنګه یې د هیوادونو ته؟ تاسو نیپال ته سفر کړی و، مصارف مو خپله کړی و که د هغه هیواد؟
مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري، او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسې ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف یې تا په غاړه وي. فرزند سموده مخکی یو فرهنګي کانفرنس وو په ایتالیا کې، اغل تم دعوت شوی و، منور ملګریم دعوت شوی و، خال ته بیا داسې چې مصارف ته په غاړه وو. دغه یو دوه سفر چې ما کړی دلته مصارف دوی درکول، فرزند دی ټیکټ دی الوتکه، او هلته دی اوسېدو مصارف، هلته دی ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه وو، د دوی په غاړه وو.
شه، اوس به تاسو خود چاپیریال ساتنې په ارتباط باندې او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوي خبرې وی پکې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، موږ خو د هوارې حال ډېر خراب ده، د غرونو بزوه مثلا چاپاڼه پورته کړې نه وي، څه نوي قصې وی پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلیل چې کوم کسان دي په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه سي، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې هم ډېر ځنګلونه وهل شوي دي، نو نوي مو څه ولیدل؟
عمان صاحب، هلته یعنی زه په داسې برخه کې کار کوم په راډیو کې چې د ځوانانو برخه ده، نو ماته ډېر څه نوي وویل. ته تر ټولو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډېر دي چې د چا چاپېریال ته ور پام هم نه دی، که ور پام هم دی نو ډېر کم. زه چې دې ځای نه تلم هم په افغانستان کې د چاپېریال ساتنې ملي اداره چې ده هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پېژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپېریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډېر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي، د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده او نور ډېر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپېریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه هم دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپېریال ککړتیا در ولېږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس هم دغسې مسلې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړه کړي او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې
وویل چې په دې کې څه نقش لري.
وو دا یې وویل فرضاً دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشارې وویل چې دوی مونږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرضاً د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي، کوم وږي چې پاتې کېږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړي دي، یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوانه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، مونږ په دوهمه ورځ د ټرېننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نومې مونږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته بوتلو. نو مونږ ته مونږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیدار اوسئ او ویښ وی، او د ایورسټ د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو مونږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه رارسېدله، او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایورسټ غره څوکه. نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې، نو مونږ غلي و. ومو ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې مونږ نشو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله همدا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وای دلته، ډېر خلک وایي همدې پاره راتلل چې دې ځای نه د ایورسټ څوکه وګوري، خو اوس چې نه ښکاري. د دې یو علت هم همدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده، او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې هم دغه مسله ډېره جدي ده. لکه تاسو اشاره وکړه، یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډېره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي. فرضاً د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د مونږ مېرمنې چې نغری تودوي لرګي بلوي، د هغه لوګي نه ونیسه د بټیو تر لوګي پورې چې خختې پکې پخیږي. دا یعنی ډېر مسایل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپېریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې مونږ یعنی ډېرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپېریال په برخه کې یو ډول یعنی بې ارزښته یې ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و، هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوي دي یا لودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډېر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا دا نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا دا نور مسایل دومره دي چې دغه د خلکو فکر هېڅ چاپېریال ته نه دی برابر شوی، یا یا کم په کیسه کې دی یا یې په اړه پوهیږي نه چې څومره یې مونږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي خو د چا په خوله به ته ماسک ونه وینې. د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک ووینې چې پوزه او خوله یې پټ کړې وي. نو دوی اصلا دې نه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي. خو دا بیا وروسته دوی پوهیږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی.
شفق صاحب، څو کسه نور و افغانان درسره؟
عموما خو دوی دغو اتو هیوادونه درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه و دي ما په شمول، چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډېر کار کړی و، هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و او یو زه وم.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تېره کړه، او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډېرو نوو مسایلو سره، چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا وه، نو ډېر نوي مسایل به مطرح شوي. د هغو په رڼا کې راته ووایاستئ چې په افغانستان کې تاسې په خیال څه کول پکار دي د چاپیریال په برخه کې چې هغه مربوطه ادارې توجه ورته وکړي؟
عمان صاحب، یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو، هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې موږ دغسې نه یو. یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا موږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې یا د ځینو نورو هیوادونو، دوی د خپل چاپیریال په برخه کې ډېر مهم پلانونه لري. یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی، تر نورو مسایلو. فرضاً په چاپیریال کې هلته خو د دوی ډېر فوکس د هوا په ککړتیا و، خو د دې تر څنګ یې د فرزن د موټرو بیروبار، دوی د پارکینګ لپاره د موټرو د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل، د سړکونو د جوړولو لپاره، دې لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي، د موټرو شمیر کم شي، او د خلک ډېر یعنی بایسیکل موټرسایکل دغسې ځینو شیانو نه یا حتی پیاده تګ نه استفاده وکړي. د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مو کوه چې ولې موږ په افغانستان کې دغسې څه نه لرو. او بله دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستې وې. فرضاً دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و، په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما په خپل هیواد کې د موټرو چلند بند کړی و چې موټر به په دغو ورځو نه چلیږي، تیل به نه مصرفیږي. حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې، چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړې وي، یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي. د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړې وي او تر پخوا به یې مخه نیول کیږي. نو ما هغه یو ارمان می داد، یو هیله می داد چې موږ اړوند ادارې هم دغه سه ځینې پلانونه پام کې ولري او عملی کې دغه سه هیوادونو تجربونه په ګټه سره چې افغانستان ته ګټه ورسیږي، او بل خپل هیوادوالو نه خصوصا رسنۍ چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغه سه ډېر د عامه پوهاوي پر خبرونې جوړې کی. مونږ خپل د ژورنالیست په حیث یعنی د ژورنالیستانو دند زده بولم چې باید په دې برخه کې کار وکړي. مونږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو چی شی یعنی غیر ضروری چی شی پراته وي، یوازې راوباسو د کور مخې ته یې کیږدو، یا د بل چا د کور مخې ته یې کیږدو، که نه ډیران ته یې نشو وړلی. که ډیرانونه یې جوړ کړي دي، مونږ یې بې ځایه هر څه غورځوو. یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو، تنبل غوندې اموخته شوي، خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې. نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو، یو څه باید خپله موکو. صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی، او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی، پلاستیکونه سوځوي، خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی
هغه کورنۍ کې چې سوځول کیږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي، دوی به سید د وخت په ګټي پوری ګرځي، خو یو څه وخت وروسته د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي. او دغه احصایې شته دي چې همدغه زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي. یعنی څه وایي چې کتره کتره دریاب میشه، نو موږ ټول که یو ځای لږه لږه هم په د خپل چاپیریال په ساتلو کې برخه واخلو، نو ډیره ګټه به مو هیواد د هیواد هوا ته فضا ته رسولې وي.
ډیره مننه شفق صاحب،
خوشحاله اوسئ. مننه،
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په هغه مسایلو چې تاسو خبرې وکړې هغه مهم دي، هغو ته توجه وکړي.
آمین.